کریم اسپاریم، شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلامونه، ستړي مشه د شپې 9 بجې دي. د دوه په غونډه کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویان زل ویلا مجاهد وای سعودي عربستان په ډیر ژر په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره نن پر خپل ایکس باندې په ټویټر کړې ده. د مجاهد د دوه ناستي په درشل کې د سعودي عربستان له استازي سره کتلې دي. د مجاهد په ټکو سعودي عربستان له افغانستان سره د ښه تعامل غوښتون کړي. د ملګرو ملتونو په کوربه توب د دوه ناسته نن پیل شوې ده. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات له دوحې درته ولرو. د دوحې په نسخه کې د طالبانو د شپږکزیز پلاوي غړي سهیل شاهین ویلي دي چې که د دوی حکومت مشروعیت نه درلوده، دوی به نه وای توانېدلی چې د دوحې په ناسته کې ګډون وکړي. په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین دا خبره د دوی د حکومت د کورني مشروعیت په اړه د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې په لنډه توګه وکړه. خغلی شاهین د خبره داسې محال کړی ده چې د یو د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی پلاوی مشر زیب الله مجاهد پسخرته د غونډې د تلار په باندې ساحه کې روان و او نه غوښتل د خبریالانو ګړې پوښتنې ځواب کړي. سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی تاکید له مخدره او مواد سره پر مبارزې او د بانکي بندیزونو لرې کول دي. تمه ده چې دغه ناستې وروسته د افغان میرمنو او د مدني حقونو د فعالانو سره هم ملګري ملتونه یوه ناسته ولري. او د دوحې د غونډې د پیل مخکې د طالبانو د شپږکزیز پلاوي مشر و د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر زاکر جلالي نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلې ده. د جلالي په خبره مجاهد د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابولوف او د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګوچوف سره کتلې دي. دغه خبره باندې چې مجاهد به د هند، عربستان، قرغزستان، برېټانیا، ناروې، انډونیزیا، نیدرلینډ او د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو سره هم لیده کته ولري. او فرانسوي وګړي نن یکشنبه د جون دیرشمه په پارلماني ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سل هغه چا د جون د نهمې په اروپایي پارلماني ټاکنو کې لخی اړخې مارن لوپن ماتې وخوړه. پارلماني منحله او له وخت مخکې د انتخاباتو اعلان وکړ. د په فرانسه کې څه باندې 9 میلیونه رایې ورکوونکي د انتخاباتو لپاره راجستر شوي دي. رایې ورکوونکي به د تجدید وړ 5 کلنې دورې ته د ولسي جرګې 500 غړي ټاکي. د دې ټاکنو پایله به د جولای په 1 تر 2 پړاو رایې اچونې وروسته اعلان شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدلی شئ. از موږ دا خبری خپرونه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب د افغانستان په اړه ناستې ته ځانګړې شوې ده. که څه هم په دې ناسته کې د افغان ښځو نجونو د تعلیم او کار موضوع اجنډا اصلي برخه نه ده، خو افغان نجونې وایي چې
د افغان ښځو د تعلیم او زده کړو د حقوقو په اړه د یو څه یادونه وشي او دې خواته زیات توجه ورته وشي.
خدا چې د جولای په 2 به د ملګرو ملتونو په استازیتوب له افغان ښځو سره پر کوم مسایلو خبرې کیږي، په دې وروسته درته جزئیات درکړو. د چې د دوحې غونډه پیل شوې ده، ورمشو دوحې ته وروستي جزئیات په تاسو درکړو. د دې تر څنګ نور مسایل هم شته. ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د وقب په کار تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه ناسته پیل شوې ده. ورزو دوه ته له هغې ځای راسه رحمت تکل هم د شپه د تلیفون په کرخه دی. تکل صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې دا غونډه څو ساعته کېږي چې پیل شوې ده او خبریالانو ته وروستي جزئیات ورکول شوي که نه؟
سلامونه د شپه چې تاسو سره خبرې کوم د ریتز کارلتون د هوټل په لابي کې هغه مرکزی برخه کې دلته موږ له یو شمیر نورو خبريالانو سره ناست یو او میلمانه تقریبا نیم ساعت مخکې یا 15 دقیقې مخکې له دې شبینه دننه ننوتل او د سیخکاری چې د غونډې جریان پیل شو خو دا غونډه د بندو دروازو شاته د طالبانو د استازو او د ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د څه باندې 40 هیوادونو ته تقریبا 25 هیوادونو د استازو ترمنځ چې د غونډې ته بلل شوي وو او د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د استازو ترمنځ پیل شوې ده. موږ ته تر اوسه پورې دقیق جزئیات نشته چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کوي، مګر ملګرو ملتونو ویلي دي چې درې مهم مسایل به په دې غونډه کې د بحث لاندې وي، چې لومړۍ مسله یې د افغانستان سوله او امنیت دی، دوهمه مسله د افغانستان پرمختګ، او درېیمه مسله بشري حقوق.
ډېر زیاته مننه کورودان تکل صاحب چې روستي جزئیات یې زموږ اوریدونکو سره شریک کړه. په دوه کې لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه باندې ناسته پیل شوې ده چې په دې کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي سربېره د 22 هیوادونو سازمانونو نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. طالبانو ویلي دي چې دوی په د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې همدارنګه پر بانکي سیستمونو بندیزونو پاړه خبري وکړي. تخې ناستیتا افغان خو زونجونو چې پکې ګډون نه کړی خبرګون خوده لیو. یو شمیر افغان خزې دا کوي چې د جولای پر دویمه دوه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله او د دوه د دریمې غونډې لمشري روزماري د کارلو سری دا جلا ناستي بلنې رد کړي دي. دوی د دې بلنو ردول لامل په اصلي بحثونو کې د خزو بی برخي کول یاد کړي. ورزو فیروزی عزیز ته چپ دی اړه روسی چو زیات راکړي.
یو شمیر افغان خزینه فعالانه ادا کوي چې د دوه هیدرې میغونډې له اصلي بحثونو او طالبانو سره د خبراترو لمیزه د افغان خزو د بیبرخي کولو په خبرګون کې د جولای په دوهمه په وجلا ناسته کې د ملګرو ملتونو د غونډې بلنه رد کړې ده. د تیر جمهوري نظام د سولې مرکشي پلاوي غړي ابيبي سرابي د یک شنبه په ورځ د جون په 13 په خپل اکسپانه د دې بلنې د ردولو خبره کړې ده. نوموړي اعلانونه په اصلي بحثونو کې د خزونو حضور په افغانستان کې روان بشري وضعیت د ملګرو ملتونو دوه او یو سپریکړلیک په خبره ای د افغان خزو ټولګډونه مساوي او معنا لرونکو ګډون پاړه دی. د دې پریکړلیک نه پلي کول او د دوه په درې مناسته کې د مدني ټولنو استادو څنډې ته کول یاد کړی دي. د تیر جمهوریت نظام د خزو چارو وزارت په خانه مرستیاله نبیله مسلی بل افغان خزه ده چې ادا کوي دا بلنه یې رد کړی ده. میرمن مسلی د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي، خزي باید د غونډې د اصلي بحثونو په میز کې برخه ولري نه په حاشیه کې، او په خبره له همدې عمله په هاشوي غونډه کې ګډون به یوازې د غونډې په کاچوي چې ګډون به پکې ونه کړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یوې فعالې زبیده اکبر هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کړې و چې د یونما د بلنې رد کړې ده. د په داسې حال کې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي و چې اغلې دی کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په دوهم نیټه جلا ناسته وکړي. طالبانو ته ویني کې سرچینې چې د دوه غونډې د خبري پوښښ لپاره قطر ته تللای د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبه په ورځ د مدني ټولنې یو شپږ کسیز پلاوی هم دوه ته سفر وکړي او د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سازمان د دریس چې افغان خزې باید دوه د درې میناستي اصلي بحثونو کې حضور ونه لري، په کور دننه او بهر د خزو انجنونو او د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو خبرګونونه راپارولي دي. د خزو د حقوقو فعال او په تیر جمهوریت حکومت کې په ناروی کې د افغانستان سفیر شکریا بارکزی چې د دوه دویر میناستي تبلل سوي و د دوه په درې میناسته کې د افغان خزو د نه حضور پاړه ازادي رادیو ته وویل،
سازمان ملل ټیټ نظر کتل افغان میرمن او مدني ټولنې ته داخلي چې دغه ناسته سربیره پر دې چې د سازمان ملل متحد له خوا څخه جوړ شوې ده، خپل سازمان ملل متحد هم د خپل هغه پخوانی ارزښتونو او کړنلارې چې خپله دوی بیان کړې ده د هغې پر خلاف باندې وسی
د دې جمهوریت نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی مشر او وست رواداری پونوم د بشري حقوقو دی او بنسټ مشر شهرزاد اکبر بیا وایي
اجندایش هم طالبان قینش نقش اساسی را داشتن وایي
د دې ناستې اجندا جوړولو کې طالبانو اساسی رول درلود او دا چې په دې غونډه کې باید څوک اوسي څوک نه د خپل یولو یستونځ او طالبانو ته قدرت او مشروعیت ورکول دي
په ورته وخت کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې نن د دوهې درې میغونډې له اصلي بحثونو د افغان ښځو د بې برخې کولو او دغې غونډې ته د طالبانو د بللو په غبرګون اعتراضونه هم سوي دي د دې اعتراضونو یو تنظیمونکي زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
هدف این اعتراضات این هست که سازمان ملل
د دې ترزونو نسمو هدف دا دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو په استازولۍ طالبان دې ناستې ته رابللي دي دا ترزونه د دوهې ناسته تحریموي
ورته ترزونه په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې پرون هم سوي وو د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د ډېر سو هیوادونو د ځنګړو استازو په ګډون د طالبانو سره ناسته به د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي چې ویل سوي د مالی او بانکي ستونزو او له مخدره موادو سره پر مبارزه به پکې بحثونه وسی
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان خوځې دا کړي چې د جولای په دویمه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د سرمنشي مرستیال کمی د ګډون لیکونه یې ترلاسه کړي او هغه یې نه دي منلي او دوی د جولای دویمې ناستې ته چې د افغان ښځو د مدني حقونو فعالان به پکې سره راټولېږي نه ورځي بله پلو ملګري ملتونو او د طالبانو حکومت تاییده کړې ده چې د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې غونډې د اجنډا مهم موضوعات خصوصي سوداګري بانکداری او له مخدره مواد سره مبارزه ده د چې د په داسې حال کې ده چې د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو له داو سره سره ملګرو ملتونو څو ورځې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو د تیر کال پرتله به سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید ډیر شوی تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا او د طالبانو حکومت تایید کړی چې د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې غونډې د اجنډا اصلي موضوعات خصوصي سوداګري بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پالیسي ده د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته مشر یې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوه او دوی په وار وار ادا کړی چې د کوکنارو کښت یې تر ټولو ټیټې کچې ته رسولی دی او د مخدره توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه کړې خو له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک په تولید شي د دې ادارې مشر ویلي و تیر کال د کوکنارو په کښت کې 5.5% کموالی پر کروندګرو ډېر اغېز کړی او په افغانستان کې د بېوزلۍ لامل شوی دی دغه سازمان دا هم ویلي و سره له دې چې د هیروینو قاچاق کم شوی خو په افغانستان کې د ښیښې د تولید او اروپا ته یې د قاچاقو په اړه ډاډه نه دی هغه موضوع چې د اروپایي ټولنې د نشه یي توکو اتحاد د څارنې مرکز هم په خپل تازه راپور کې تاییده کړې ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته باید د کوکنارو بدیل ورکړل شي د بدخشان ولایت یو کروندګر واسي وایي چې په دې وروستیو کې د کوکنارو کښتونه له منځه وړل شوي دي او هیڅ بدیل کښت هم نه لري
بدیل کښت مو پیدا نه کړ هیڅ هم نشي کولی د کوکنارو ځای واخلي کوکنارو یې له منځه یوړل او اوس دا نو به نشته چې څه وکړو زما شپږ جیرې په ځمکه وه چې کوکنار مې پکې کرلی وو او له منځه لاړه اوس ځمکې تشې دي
تر دې مخکې د ایران او تاجکستان په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د دې هیواده د نشه یي توکو د قاچاق پر دوام اندېښنه ښودلې وه بله هغه موضوع چې د دوهې په غونډه کې به ورباندې بحث کېږي بانکي او سوداګریزې ستونزې دي په دې دوو برخو کې ستونزو د افغانستان له خصوصي بانکونو څخه د پیسو ایستل او له نړیوالو بانکونو سره اړیکې محدودې کړې او د خلکو پر سوداګرۍ او ورځني ژوند یې منفي اغېز کړی په افغانستان کې د سمنټو یو سوداګر احمد فیصل وایي د مال د پیرلو لپاره باید نغدې پیسې له ځان سره انتقال کړي چې له امله یې د معاملو پروسه پڅیږي
او مونږ ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ یو په دې کې داسې ده چې اوس هم مونږ فزیکي پیسې انتقالو پاکستان ته بیا هلته ډیکلریشن کوو ډیکلریشن وروسته بیا مونږ هغه فابریکې ته هغه رپورټ د تورخم د کسټم ورکو چې دغه پیسې مونږ په تورخم ډیکلیر کړي دي نو په هغې کې مونږ ته ډېر زیات مشکلات درپیش دي په تورخم کې لکه د حکومتي چارواکو لخوا نه زمونږ پیسې نیول کېږي هغه ضبطېږي یا پکې ټایم لګي په راویستلو کې 5 میاشتې 6 میاشتې کال پورې زمونږ کم پروسیجر یا محاکمه چې کمی دي هغه بیا تل نسی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر خان جنرال کوزی د سوداګرۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
انتقال د پیسو د بانکونو مشکل ماغه شانتي پروت ډېر زیات مشکلات دي. زمونږ پیسې چې موږ خارج ته لیږو په ډېر مشکلاتو ځي، په غذا په پیسې ځي، بل دا چې زمونږ تجارت ته څوک ویزه نه ورکوي. وخت چې موږ صادرات کوو، وخت چې موږ ګورو، وخت چې کار کوو، پلان سره د بل سره والته موږ لاړ نه شو. بل زمونږ د تجارانو چې قراردادونه کړي پخوا د پخواني دولت سره یا د پخواني موسساتو سره، بانک جهانی سره، بانک اسیایی سره، هغه پروژې نیمکله پاتې دي، د دوی پیسې پاتې دي، هغه پیسو سرنوشت هم نه دی معلوم.
د طالبانو حکومت پلاوی چې د دوه په دریمه ناسته کې ګډون کړی ویلي، د دې خونډې په دوهمه ورځ چې دوشنبه ده پر خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او لنشي توکو سره پر مبارزې به بس او خبرې اترې وشي. وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان واک ترلاسه کړ، دغه هیواد د بهرنۍ سوداګرۍ او بانکداري په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ شو چې ډېری یې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پېژندلو له امله نه دي حل شوي.
اوس به همدې ته ورشو چې افغانستان لپاره د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی چې د دوهې ګډونوال هم د وایي، د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات ننګونې د ښځو مدني ټولنې له ګډون پرته نه شي حل کېدی. بیا هم سنا ککړه
په داسې حال کې چې افغان میرمنې او د مدني ټولنې فعالان د دوهې د درېیمې غونډې په اصلي ناستو کې ګډون نه لري، افغانستان لپاره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدی. رینا میری چې د دوهې د درېیمې غونډې له ګډونوالو څخه هم ده، د جون په 9 په خپل اکس پاڼه لیکلي، له درې اوونۍ راهیسې د افغان میرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو او وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده، او دا اندېښنې یې تر 100 زیاتو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره یې شریکې کړي دي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به هم پرې خبرې وکړي. اغلی امیری د دوی د وړاندیزونو څو اړینې ټکې په ډاګه کړل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فورمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون، بشري حقونه، په خاص ډول د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب، او په غونډو کې د خپل استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي. نوموړی دغه شان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د هغو تبعیضي احکامو د سمدستي بېرته راګرځولو لپاره چې زده کړې، کار او حرکت ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدودوي، او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمرې د کار لوبه د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. اغلی د کارلو چې د دوهې د درېیمې ناستې مشري هم کوي، نن رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي ډېره خوښه ده. د طالبانو حکومت ویان او د دوهې په ناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح‌الله مجاهد چې قطر ته رسېدلی، د ازبکستان، روسیې او هند هیوادونو له استازو سره تر لیدو وروسته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغو استازو هم د دوهې په ناسته کې د افغانستان له دریځ ملاتړ وکړ. افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د ګډون کولو موخه د ملګرو ملتونو چارواکو او په غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو ته د دریځونو روښانه کول، د افغانستان په اړه د تهران د اندېښنو څرګندول، او په هیواد کې د موجودو ادباو په برخه کې د ایران د بشر دوستانه سیاستونو تشریح کول دي. د دوهې په درېیمې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي تامس په ګډون دغه هیواد لپاره د ډېری هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي، او ممکن د غونډې په څنډه کې نورې لیدنې کتنې هم ترسره شي.
اوس به هم د دوهې غونډې ته د ښځو د غبرګونونو اعتراضونه واورو.
د طالبانو د حکومت د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمیر ښځینه کارکوونکو 15,000 افغانیو ته د دوی د معاشونو د کمیدو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی دی. تر ټولو تازه یې د شنبې په ورځ د کابل په یو شمیر روغتونونو کې یو شمیر ښځینه ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی دی چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي. یوې ښځینه ډاکټرې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه کاري اعتصاب مو په روغتون کې ځکه کړی چې زموږ معاشونه یې ډېر کم کړي دي. موږ له نارینهوو شاید ډېر کار وکړو، خو د هغوی معاش د هغوی د اړتیا مطابق دی او زموږ ډېر کم دی. له همدې امله مو دا کاري اعتصاب کړی ځکه سم قضاوت نشته.
دغه خزینه ډاکټرې دا ادعا هم وکړه چې د دوی له دغه اعتراض او اعتصاب وروسته د عامې روغتیا وزارت د روغتونونو له استازو سره ښه چلند نه دی کړی او د دغه وزارت مسؤلین وایي چې سرپرست وزیر په کندهار کې دی او دوی باید تر راتلو انتظار وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا یوازې ډاکټران نه دي چې په اعتراض او کاري اعتصاب یې لاس پورې کړی. په کابل کې د یوې بلې دولتي ادارې یوې کارکوونکې چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې یې د ادارې ټولو ښځینه کارکوونکو په کاري اعتصاب لاس پورې کړی او ویلي دي چې دندو ته به ستنې نه شي. خو نوموړی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته خبرداری ورکړی چې که دندو ته حاضرې نه شي او همدا معاش ونه مني د دوی پر ځای به نور کسان وګماري. هغې د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خبرداری راکړل سوی چې سر له سبا خپل کار پیل کړو. دوی وایي که نه راځی او ماشونه د پخوا په څیر عادي سي بیا به ګیله نه کوئ. وایي فکر وکړئ چې دا میاست مو هیڅ کار نه دی کړی. دوی دا هم وایي که نه راځی پر ځای به مو نور کسان وګمارو بیا به له ځانه دفاع نه کوئ.
دغه اعتراض کوونکي له طالبانو غواړي چې دوی ته د کار په بدل کې د نارینه کارکوونکو په شان برابر معاش ورکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل وپوښتل خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې ویل کېږي د مشر په حکم یې صادر شوی د دولتي ادارو د هغو ښځینه کارکوونکو معاش چې د تېر جمهوري نظام لخوا مقرر شوي دي 5000 افغانۍ ټاکلی. تېره ورځ هم یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه معاش چې د طالبانو حکومت د دوی لپاره ټاکلی عادلانه نه دی او د دوی اساسي اړتیاوې نه پوره کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو د معاشونو کمول توپیری چلند بللی و.
اوس به هم مر شو د دوهې خبرګون د دوهې ناستې ته چې افغانه ښځو پکې ګډون نه کړی د افغانو نجونو او هغوی چې د افغانستان د ستونزو حل غواړي خپل پیغامونه موږ ته رالېږلي دا درسره شریک کړو.
دا چې نن د دوه غونډه ده نو د افغان جنو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح هر حق باید په ځای شي. اگر چې ماشپې خبرونه ولیدل ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کېږي نه پیغام دا باید بس وشي په دو خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوهې د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي او زمونږ ټول مظلومان ټول ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري بیا مونږ به په مشکلات کې اسو چې ځوانان نه شایو دا درې لکانې دائم مای و دي.
ویما امیری د کابل ولایت اوسیدونکې د دوه ناسته څنګه چې په دغه ناسته کې د ښځو ګډون نشته او ښځو ته د دې څه هم نه ده ورکول شوی چې دوی دې په دغه ناسته کې ګډون وکړي او دوی دې د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی اوس ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغې حالت ورته بیان شي. نو د دغه ناستې چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې تر کومه حده چې موږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان ښځو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د یوې افغان نجلۍ په حیث او د نورو نجونو په استازیتوب له دې ناستې نه به زموږ تمه دایي اول د افغان نجونو د تعلیم مسله سي ده چې دوی ته اجازه ورکړي خپل تعلیم وکړي تعلیم خپل بشپړ کړي دې اجازه ورکول سي بل د خپل حقوق او کار هغه کوم حقوق سي په ټولنه کې لري هغه ورکړل سي نو دا به موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي او محتمل رو چې په دې اړه خبرې ووسی.
زه د دوهې له ناستې یا ګډونوالو څخه غواړم چې زموږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنګ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې د خیمون سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم ورسره جوړ شي.
اوس به همر شو د افغانستان په پلازمینه کابل ولایتونو کې یو شمېر افغانان وایي چې په خپلو سیمو کې د څکاک لپاره د پاکو اوبو له نشتوالي ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
اوبه د ژوند لومړنۍ اړتیا ده، خو په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د څکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او اړ دي چې په پیسو یې وپیري. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی رامین وایي چې دوی په میاشت کې یوازې دوه ځلې په کور کې له نلونو اوبه ترلاسه کوي او په نورو ورځو کې اړ دي چې وی پیری.
موږ د اوبو له کمښت سره مخ یو. په نل کې په میاشت کې دوه ځلې اوبه راځي چې زموږ لپاره بسنه نه کوي. موږ یوازې د میاشتې 800 افغانۍ د ګرځنده ټانکرونو څخه اوبه اخلو. دا زموږ او زموږ د سیمې د ټولو خلکو لپاره جدي ستونزه ده.
د کابل ښار د قلعه موسی د سیمې اوسیدونکی محمد مهدی هم په خپله سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو د اوبو ستونزه لرو. زموږ د سیمې اوسیدونکي په هغو کورونو کې چې د اوبو بمبی دي د اوبو په راایستلو سره خپله ستونزه واروي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خپلو خلکو لپاره د اوبو منظم سیستم جوړ کړي.
خو دا ستونزه یوازې په کابل پورې محدوده نه ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تیر دوه درې میاشتې بارانونه او سیلاونو سره په ساګانو کې اوبه پیدا شوې، دا مشکل حل و. اوس فعلاً بیا دغه مشکل سره موږ مخ یو. په ساګانو کې اوبه نشته، وچې دي. اوس فعلاً موږ ساحه کې خلک زی او له مسجد کې بعض مسجدونو کې ډیګۍ وي، له دغې څخه استفاده کوي، په بوشکو باندې اوبه راوړي. هلته بیا زیات مشکل وي، ځکه زیات خلک ولاړ وي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکو ښار د شهیدانو د غونډۍ اوسیدونکی غلام سخی هم د ورته ستونزې خبره کوي.
موږ د تپه شهدا په سیمو کې ژوند کوو. زموږ اوبو نلونه او ذخیرې د سیلونه د راوتلو عمله ټول خراب شوی دی. دا اوس لپاره موږ د خپلې د اړتیا وړ اوبه د رود څخه یا هم د ځینې ساګانو چې زموږ ته نږدې دي د هغه څخه راولو. نو په دې برخه کې زموږ ستونزه ډېر زیاته ده.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت انرژي او اوبو لګولو وزارت ویاند اختر محمد نصرت وپوښت، خو نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت یو شمېر پوهان هم په هیواد کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي ستونزه بولي. د دوی له ډلې عبدالله حجاج ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت یو لوی لامل د اوبو د سم مدیریت نشتوالی دی.
موږ کافی اوبه لرو خو د اوبو سم مدیریت نه لرو او اوس اوبه ورځ په ورځ کمیږي. د اوبو رسولو په برخه کې د اوبو سم مدیریت د افغانستان خلکو ته د اوبو د رسولو یو له بنسټیزو کارونو څخه دی. هغوی چې د اوبو د کمښت له امله کډوال شوي شمېر یې تر هغو کسانو ډېر دی چې د جګړې له امله تښتېدلي دي.
د اوبو د مدیریت او چاپیریال په نجیب الله سعادت وایي چې د اوبو د ناسم مدیریت ترڅنګ په لویو ښارونو کې د وګړو زیاتوالی، د اقلیم بدلون او د ځمکې د لاندې د اوبو نه ناسمه ګټه اخیستنه په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت نور لوی لاملونه دي. د اوبو د سم مدیریت د برخې پوهان وایي چې د څښاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو سم مدیریت وشي، بندونه جوړ شي او له سیندونو څخه د خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو په رسولو کې استفاده وشي. د روان کال په پیل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 1.2 میلیون خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
د مې نیمه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د دوهی غونډه نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده، خو دا چې طالبان او نړیوال په کوم مسایلو خبرې اترې کوي تر اوسه پورې د دغې ناستې څه نه دی راوتي. خو د دوهی د غونډې د ناستې له پیلېدو وړاندې د طالبان د حکومت د پلاوي مشر او د طالبان د حکومت ویان زیب الله مجاهد ویلي وو چې سعودي عربستان به ډېر ژر په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره نن په خپل اکسپاڼې په خوانی ټویټر خپره کړې وه. د مجاهد د دوهی ناستې په درشل کې د سعودي عربستان له استازي سره کتلي وو. مجاهد په ټکو سعودي عربستان له افغانستان سره د خط حمل غوښتونکی دی. د دوی په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي غړی سهیل شاهین وایي که د دوی حکومت مشروعیت نه درلودی دوی به په دوحه کې په دې غونډه کې نه وای. په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر سهیل شاهین د خبره د دوی د حکومت د کورنۍ مشروعیت په اړه د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې کړې ده. سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزې او د بانکي بندیزونو لرې کول دي. تمه ده چې دغه ناستې نه وروسته د جولای په دویمه د ملګرو ملتونو په مشرۍ و بله ناسته د افغانو ښځو او مدني فعالانو سره هم وشي. د دوهې د غونډې له پیل مخکې د طالبان د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبان د حکومت ویان زیب الله مجاهد د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلي وو. د هغه د خبره د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر زاکر جلالي پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر خبره کړې ده. د جلالي په خبره مجاهد د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي او د ازبکستان ځانګړي استازي سره کتلي دي. او فرانسې وګړي د نیکشنبې د جون دیرشمه په پارلماني ټاکنو کې خپل رای کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وروسته له هغې چې د جون د لهمې په اروپایي پارلماني ټاکنو کې له ښي اړخ یې مارن لو پن ماتې وخوړه، پارلماني منحله او له وخت مخکې انتخابات اعلان کړل.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د خپل همکارانو په ملکیامو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هر کله کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سح کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري.
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې په دې اړه مو د زراعت له کارپو او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
زه خو په ډېر کې اثر وایم سم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه دې سیاسي عمل کړی دی او غیرونی عاطفي برخورد کړی دی مسلې سره.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د نشې پرېښودلو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 420 کسان دي، خو موږ د 500 کسان ته دلته ځای ورته برابر کړی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته یوازې په یو لوګي بیرته معتاد شو.
عمل ته به زموږ ذهن برابر ده، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځنه او د مکتب نه، د تعلیم او د هڅه نه چې تا خپل سکه شه در اولادونو ته چې خلاره او خیره مونږ نه پاتې کړی دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه ده.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یو خلا کاکا ده، د بل لاسونه کاکا دي، او د بل هم پخه کاکا ده. بیچارهګان ټول معلولین دي. اوف ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به سږ کال بیا ډېر تریاک تولید شي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې پر اوسه کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو له امله اروپا ته د هیروینو قاچاق کم سوی دی. خو د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی او ډېر تریاک به تولید شي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سخت کال توانېدلی چې تر 20,000 هکټارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د بزګرانو په ژوند، د دې کښت منع کولو ناوړه پایلې، تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام سوی دی. د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پرو سږ کال برعکس سږ کال بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار کرل سوي او ډېر تریاک به هم تولید سي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې پرو سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډېر ناوړه اغېزې کړي او دا کار په افغانستان کې د بېوزلۍ سبب سوی دی. مېرمن ګډاوی د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو تر څنګ دي د محتاجینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري. سږکال په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت د کلنی راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزو په افغان مېرمنو کې د کیمیاوي نشي موادو د نشي ډېروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده.
ملګری ملتونو پروسس کار راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1000 او 800 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی او 330 ټنه تریاک ځنې ترلاسه شوی و. خو سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې شوي. د ملګری ملتونو د 2023 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي، خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم سوی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله میرمن انجلامی وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول پیښ سوي دي، خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي او دا ډول هیروین نه دي کم سوي.
موږ تر دې مهاله په هغو هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی. په تیره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا، خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی او دا په دې معنی ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم سي. موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي. اوسمهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي، خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی.
خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دوی له نشي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 23,000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
مرسم افغانستان توانستاس کې در زمانی کم
اسلامی امارات توانیدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږ امکاناتو د نشئی موادو ټغر راټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوسمهال د نشئی موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له دیرشمې نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت هیات دوهې په غونډه کې له نشې موادو سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخ کال به بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2625 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ډېر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت دې اړتیاو ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو دروي څخه د طالبانو د امارو دروي موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم، من هیڅ بزګر یا من هیڅ زمیندار چې په افغانستان کې بعد دوه د غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولی شي 50 دوی وغواړي چې 95% دې کم کړي. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځوړلو کې زه منم. نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري هغه بل بحث.
بله، دا 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشهیي موادو کښت او قاچاق او تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زه په دې کې راځم وایم چې سم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد حد اقل 50% د دوی د امارو د رئیس خپل پر زراعت باندې ولاړ دی. او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کې کم کې دا دی لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېر لوی ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې دا هغه شی و د ژوند تریاکو سره هغه به بل کښت دی زده په بل ځای کې واثر دی. او ته چې 95% د یو چا لاس قطه کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت کې چې په شل کال په دېرش کال کې چې د تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد دا باید تدریجي راکم شي. د نس کېدل چې په یو کال دوه کال کې 95% او 100% دا راکم شي دا د خلکو اقتصادي رښتیا دې سره تړلی شي. دا د ګرفت سدود ټول په دې باندې سوي ده. اته په ډېرو مراتبو کې دا د بشوزو ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر ډېر اساس شی دی. دا باید سره باید ډېر عاطفي برخورد وسي، د سیاسي برخورد وسي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکي نیورکي وعده کوي خو دا غیر ځای دي چې باید دوی مصارف وکړي. دا په دې سره دوی سیاسي برخورد کوي. دغه 50% چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي د دوی د امار تر لاسه کولو 50% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومکو په لحاظ باندې. دغه پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه د کوي غول دا پیسې راځي افغانستان درې مصرفي خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفي دا ډېرې پیسې دي. دا په سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ته ورکړل شي. دا مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولی شي. متاسفانه دا کار نه دی سوی. نه نړیوالو وجې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي په دې عرصه کې سره کومک شو یو لاسو هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته تړلی دي دغه مسایلو سره هغه سره کومک.
بلی رفیق صاحب، په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګر یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخواړی. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه د اوبه دي. که نمځکه اوسېږم کښته کېږي چې اوبه م اوسېږي کښته کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، خشکسالۍ د ټول شام مد نظر نیولي، عیني شرایط مد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا اوبه غواړي، او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کود کیمیاوي استعمالېږي، په دې کې هر څومره چې ډېر کود کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښ دی هغه دا دی، د تېرو شلو کالو یا څلوېښتو کالو د جنګو د ډېر زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې نه خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې نه خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت یې کاوه هغه یې د منځه یووړ. یو نسل اوس یوازې تریاک په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. که د افغانستان د زارعینو سره کومه کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیم ور ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو ته زسته کوم څه بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دکې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیز د خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس فرا ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشې پرېښودلو او روغتون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډېره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډېروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو تر څنګ د نشه یي ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډېر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
هرات وروسته فرا دوهم ولایت دی چې ډېر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فرا ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې 420 کسان دي، خو موږ د 1500 کسان تعداد دلته ځای وسر ته برابر کړی کېدلی شي آینده کې 1500 نور ترتیب هم برابر شوی چې زر کسې زه کوي. دا کمپ د ملي تجارانو او د نورو خیریت سټواله او د څخه موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل د ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه چې څه وسي بیا خبر سره وکړي.
په دې مرکز کې بستري شوي معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کېږي او د 1500 ورځو پر ځای د څو میاشتو چې دلته بستري شوي دي. د دې معتادینو څخه د ستار په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې له درېو میاشتو راهیسې دلته بستري دی.
زموږ درې میاشتې کېږي چې موږ دلته بستر یو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو ته رسېدلي.
د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو تر څنګ نشه یي ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکی جمیل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشه یي ګولیو باندې د معتاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ د دغه کار چې دی د دغه نشې د په دغه ګولۍ اخته کېږي که یو ځوان ولري زه فوټبال کې یم دی وایي زه نن یو دوه دانې ګولۍ خورم زه نن ښه فوټبال کوم اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي دپاره باید چې صحت عامه ګرد وخت پر د دواخانو وګرځي او دا د کل به کل بند شي.
د فراه ولایت امی روغتیا ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې په تیره بیا درملتونونو کې د نشې ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فراه ولایت امی روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر وای دوی درملتونونو ته توصیه کړي چې د ډاکټر له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټول اړوند ادارات ته مکتوبونه مستولي دي او دغه لپاره موږ وخت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي، هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغو څخه استفاده وشي.
د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو نشې موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشې ګولیو نیول ډېر شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې درملتونونه هم د عامه روغتیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخې پرته پر معتادینو باندې درمل په تیره بیا نشې ګولۍ خرڅوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشې پرېښودلو غوښتنه ډېره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا مور
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. فریدون چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې تر احتیاط مخکې فلسکار وو او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځینې پاته سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوي چې عبادت، زده کړو، کورنیو او اجتماعي اړیکو ته یې هیڅ پام نسته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولی او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار ہوں بس، پلسکار کے میں خیدبار ہوں، اوکھا کاروبار ہو، بس ٹیکی میں نیور ادا کٹارے ہو، بس ساختمانی کار میں کور خوشی پدی مواد میں روک دشما مرا پلسکاری رابان پاس شاتا یا دروازم رابان سوگ میں جوڑ پدی چیز دکان کے نو ماں نو ٹول اور رس پر اخبل عمل پسی گزے دما نو کاروبار رانا پاتا شو مواد دا پوڈر اور شیشے میں استعمال ہو رہا نو روزانہ بس کل پنج سو مصرف کرے، در سو مصرف کرے، زر روپئے میں مصرف کرے دی نو دا پیسے میں روزانہ لو دانے سے مواد ہم کو بدن کے یا بدن کمزورتیا دے کمزور کړی، بل دا زموږ ذهن چې دی دا د چاپیریال نه بېخي اړولی ده او سر په سر به همدغه عمل ته به زموږ ذهن برابر دی، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځه نه، د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپله څه کوې چې د اولادونو ته چې ښه لاره وښي هغه موږ نه پاتې کړی دی. نو کورنۍ چې دا باندې خبر شو چې دا عمل کوي، خدای شته چې ټول کورنۍ په جړا پریشانۍ او بس هغې تصمیم ونیول بیا تصمیم ونیول بس یو دفعه هندوستان ته بوتلم، گنگارام اسپتال کې بستر کړم دوه میاشتې، نو چې بېرته راغلم کوم قیافه مې چې کوم اندام یې هغې نه دوچم ښه شوی وم، نو بېرته خپل کاروبار مې کولم، خپل دکان ته لاړم. خو یو شپږ میاشتې ځان مې بس دې عمل نه وساتل، نو بعد هغې نه بس دوه ورونه مې شهیدان شو. نو خدای شته چې ډېر خفګانه بولو، بس یو لوګی مې دا شی وڅکلو، نو د هغې نه بعد همغه یو لوګی تر نن ورځه پورې راته توقع ماله جوړ شو، بس پرې روغ شم بېرته. نو یو د کاروبار نه پاتې شوم، بل دا ده چې کوم کاروبار مې سالم خلک سره وه، سالم خلک رانه بېخي لاس واخېستو، اعتبار مې سقوط شو. دکان کې مې دو شاګردان هغې په خپل په سر باندې، دومره کاریګر نه وو، کار هم راتلو هغې نه شي کولی، زه ورنه ورځ په سارا وم. نو ټولنی اړیکه کې مې بېخي تغیرات راغلی دی، هغه کوم خلک، کوم دوستان، کوم څه چې وو هغه رانه پاتې دی. سپینه خبره ته وکړم، پیسې مې غلا کوله، پیدا کوله، زر مې پیدا کوله، زر روپۍ مواد مې استعمالول، که پنځه سوه مې پیدا کول، پنځه سوه رانه تللې، غلا ته مې لاس واچولو.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غواره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می آزادی راجو د زهر و کاروان پخپرونه کې واورده
خیر ده پودر ما و حاصل اثره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو تاده د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو بزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی د چا لاسونه د چا پښې او د چا سترګې کږې دي د جمیلې میړه غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی دې روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل علت دې معلوم کړي دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار انورا خدا چې کله کله دې ملي لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مې زهره چاودلې وای
شفیق جانه تا مجیبه خبره کوي شکر دی خدای هر څه درکړي دي کور میرمان بچیان پیسې او ښه کاروبار
های های د چا له حاله څه خبرې
ولې څه خبره ده ما پوکا
ستا خبره سمه ده خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم
ولې ته خو درې اولادونه لرې
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څړول دي
نه والا ما نه دي لیدلی
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی د یوه خوله کږه ده د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پخه کږه ده بیچارهګان ټول معلولین دي
اوف رښتیا نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي
نه پوهېږم له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي زړه مې دی چې بل واده وکړم
بل واده څه کوې بابا تا خو واده په مینتوب هم کړی و
نو څوکم ته چره را وخایا
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي
دا هم ښه مشوره ده بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا ورور مهربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا رازا ورور په دغه چوکۍ کې نه رازا خوري تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو ورور معاینات مو کړل
هو ڈاکٹر صاحب
تیراک
ها دره ڈاکٹر صاحب
تو درې چیزې ورې وګورم اوه خورکی ما درته وویل چې کوم عمل خوب نه کوي خو تا وایې چې زه هیڅ عمل نه کوم دا دې دلته په مایناتو کې ارتخ کارا شول
ډاکټر صاحب څه خبره ده
ورور کې ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي
څه شی د تریاکو نشه کوي
دا دې په مایناتو کې هر څه معلوم دي څو کال کېږي دا تریاک خوري
ها ته تریاکي ها ای به شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوی دي ټول د تریاکو اثر دی
ډاکټر صاحب نو تریاک زما اولاد سره ساړه لري
تریاک پر امیدوارو مایندو ډیر بد تاثیر کوي هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي
وای خدایا جان مې لکه چې تباه شو
خیر خورکی ژاړه ما ورکه خزه دې نوره جوړه ده د معتادینو شفخانه ته بوزه علاج دې ډیر اسانه دی شکر دې دواړه ځوانان یاست خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در
سوال ډاکټر صاحب
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
نور
تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنا نور تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنا ور تاریخ نبی قربان شمعی وطن آی زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن آی